په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوی. السلام علیکم. نن چهارشنبه د سنبلې یا ورژې د میاشتې 18مه چې د 2014 میلادي کال د سپتمبر له 8 نیټې سره برابره ده. د ازادي راډیو دا یو ساعته پښتو خپرونه زه فریبا ظاهر د تایر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خپرونې د سر موضوع دا ده چې د کابل امنیتي چارواکو د دغه ښار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی چې د کابل وروستۍ پیښې د امنیت د بشپړ خرابېدو معنا نه لري او نه هم باید داسې وانګیرل سي چې ګوندي امنیتي ارګانونو خپله دنده نه ده ترسره کړې. نور راپورونه هم لرو خو تر خبرونو وروسته به یې واورو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې ترکیه وایي درې پوځیانې د سوریې په شمال کې د داعش یا اسلامي دولت له وسلوالو سخت دریځو سره په نښته کې ووژل. روسیه د تیر کال په اکتوبر کې د مصر پر سینا ټاپو وزمه د خپلې یوې مسافر وړونکې الوتکې له لوېدو وروسته مصر ته د الوتکو تګ راتګ وتراوه. دا به وروسته راسي خو لومړی به له حدیث پردیس څخه د افغانستان اړوند مهم خبرونه واورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی دار مانی وای چې ولسمشر وجای رئیس ترمنس ټولې هوکړې ورستې شوې او پر دې بحث روان دی چې څنګه عملی شي. د افغانستان لوی څارنوالۍ په کابل کې او په کابل او ټولو ولایتونو کې د لوی څارنوالیو دفترونو ته امر کړی چې لزنګ پرته د فساد دوسی عدلي او قضایي مرکز ته وسپاري او د دفاع وزارت وای چې په پوځي عملیاتو کې د ملکی خلکو خوندیتوب ته پام کوي. دا هم بشپړ خبرونه. د ارګمانی وای چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنس ټولې هوکړې ورستۍ شوې او پر دې بحث روان دی چې څنګه عملی شي. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري نن ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنس کاري لیدنې په نورمال شکل دوام لري او په لویو مسایلو کې دواړه مشران ګډ نظر لري. دی وایي د دواړو مشرانو ترمنځ کتنې دوام لري. کاري لیدنې دي هغه هوکړې چې ترمنځ شوي ټولې وروستۍ شوي دي او پر دې بحثونه روان دي چې دغه هوکړې له کومو لارو عملي شي او په دې برخه کې کار نورمال دوام لري. ښاغلی چخانسوري همداراز ویل چې حکومت او په خاصه توګه ولسمشر د انتخاباتي اصلاحاتو او د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لویې جرګې رابللو ته هم ژمن دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ په کابل او ټولو ولایتونو کې د لوی څارنوالیو دفترونو ته امر کړی چې لزنډ پرته د فساد دوسی عدلي او قضایي مرکز ته وسپاري. د لوی څارنوال د دفتر رئیس پکتاش عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې عدلي او قضایي مرکز به له دې وروسته د مالی فساد لوی قضیې په هر اړخیزه توګه څیړي او په اړه به تصمیم نیسي. لوی څارنوالۍ د مرکز او ټولو ولایتونو لویو څارنوالیو ته هدایت ورکړی چې د اداري فساد د سنګینو جرمونو ټولې دوسیې هر څومره چې ژر کېږي عدلي او قضایي مرکز ته وسپاري. عدلي او قضایي مرکز شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په اداري فساد کې تښکیلو لوړپوړو دولتي چارواکو دوسیو ته د رسیدلو په هدف جوړ شو. وروستۍ خبر هغه دا چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په پوځي عملیاتو کې د ملکی خلکو خوندیتوب ته پام کوي. د دغه وزارت د وین مرستیال جنرال محمد رادمنه شاهزادی راډیو ته ویل چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي خو د ملکی خلکو خوندیتوب ته یې پخوا هم پام کړی او په راتلونکي کې هم ورته لومړیتوب لري.
زمونږ یوازینی هدف همدا دی چې د خلکو تلفات صفر کې تقرب وکي، یعنی چې مونږ د خلکو په خاطر خپل عملیات سرته رسوو.
د ښاغلي راتمنش په خبره دا مهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې د وسلوالو د ځپلو په هدف ولس عملیات روان دي چې له کابل یې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده. بهرني خبرونه عصمت ساروان چمتو کړي دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سعودي عربستان چارواکي د سش کال د حج له مراسمو څخه د ایران د وتلو پر سر په لفظي جګړه کې پر بې منطق افراطیت تورن کړ. ظریف پرون په ټویټر کې لیکلي د ایرانیانو او د اکثرو مسلمانانو د اسلام او د هغه بې منطق افراطیت ترمنځ هیڅ ورته والی نشته چې وهابي مفتي او د سعودي د ترور وایزان لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا تبصره وروسته له دې وکړه چې د سعودي عربستان ستر مفتي عبدالعزیز شیخ وویل ایرانیان مسلمانان نه دي. د سعودي عربستان ستر مفتي دا خبره د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د انتقادونو په جواب کې وکړه چې ویلي وو د سعودي عربستان واکمنان د مکه او مدینه سپیڅلي ښارونه او د حج مراسم اداره کولای نشي. د امریکا پوځ وایي د یمن په مرکزی برخه کې د امریکا په هوایی بریدونو کې د القاعده شبکې د عربي ټاپو وزم ډیر لس غړي وژل شوي دي. د امریکا مرکزی قمانداني پرون سه شنبه ناوخته وویل دا یاغیان د اګست له 24مې د سپتمبر تر 4مې په درو هوایی بریدونو کې وژل شوي دي. د امریکا مرکزی قمانداني د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه وایي، خو وایي د القاعده شبکې د عربي ټاپو وزم پر غړیو بریدونه پر دې شبکې فشار پرلپسې زیاتوي او د هغوی له لورې پر امریکایانو د بریدونو مخه نیسي. له سوریه څخه ورکړی شوي راپورونه وایي له یوې حملې وروسته چې احتمالا کیمیاوي ګاز به پکې کارول شوي وي، لسګونه سوریهوالو ته د ساه لنډۍ تکلیف پیدا شوی دی. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې وویل په سکري سیمه کې چې د سوریې د دولت د مخالفانو تر کنټرول لاندې ده، له حملې وروسته شاوخوا اویا تنه له تنفسي ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې برید کې د چا د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. په سوریه کې یوه ډله چې د اضطراري حالاتو په وړاندې د مبارزې مسؤلیت لري وایي چې د سوریې د حکومتي هلیکوپترو له لورې بیرلي بمونه غورځول شوي دي. د جمهوري غوښتونکي ګوند له لورې د امریکا د ولسمشرۍ کاندید ډونالډ ټرمپ تور لګولی چې د ده سیاله هیلری کلینټن به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په شان د کلکو دښمنانو په وړاندې د درېدو توان ونه لري. ټرمپ پرون سه شنبه په ویرجینیا کې د انتخاباتي کمپاین په لړ کې وویل هیلری کلینټن غواړي له روسیې سره لوبې وکړي. پوهیږي چې هیلری غواړي له روسیې سره سخته لوبه وکړي، پوتین ورته ګوري او خاندي. د ترامپ تر څرګندونو یوه ورځ مخکې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پر ترامپ تور پوری کړ چې نوموړی روسیه هڅوي چې د سایبری حملو له لارې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله وکوي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په 8 نیټه وشي. ترکیه وایي درې پوځیانې د سوریې په شمال کې د داعش یا اسلامي دولت له وسلوالو سختریزو سره په نښته کې وژل شوي دي. د ترکیې پوځ وایي څلور نور سرتیري پرون سه شنبه د دغه هیواد په ټانکونو باندې په راکټي حمله کې ژوبل شول. دا هم ویل شوي چې د ترکیې پوځ د سوریې د حکومت تر ملاتړ لاندې دوه وسلوال وژلي دي. په سوریه کې د داعش پر ضد د ترکیې د حملو له پیلېدو وروسته د سوریې د خپلواک پوځ جنګیالیو د جرابلس د ستراتیژیک ښار په ګډون د ترکیه په پوله کې څو کلی له داعش نیولې دي. او یو روسی پلاوی نن چهارشنبه مصر ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو سره په دې خبرې وکړي چې آیا مصر ته د الوتکو تګ راتګ بیا پیل کړي او کنه. روسیه د تیر کال په اکتوبر کې د مصر پر سینا ټاپو وزمه د خپلې یوې مسافري الوتکې له لویدو وروسته مصر ته د الوتکو تګ راتګ ودراوه. د مصر د ملکي هوایي چلن وزیر پرون سه شنبه وویل د روسي متخصصانو پلاوی به د مصر له لورې د مسؤلیت لپاره ترسره شوي تخنیکي او امنیتي اصلاحات له نږدې وګوري.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. تفصیل زموږ پروي پانه هم لوستلای سي پاته مو ده ازادي رادیو دات کام. د دې خبرونه مهم موضوعات دادي. د کابل امنیه قمندانۍ د دغه ښار اوسیدونکو ته د امنیتي تدابیرو ډاډ ورکوي او وایي چې په دې ښار کې وروستي بریدونه دي باید داسې ونه ګڼل سي چې ګوند امنیتي ارګانونو خپله دنده په سمه توګه نه ده ترسره کړې. د کندوز په قلعه زال ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې څلور دېرش کلي له طالبانو پاک شوي دي. د کندوز چارواکي وایي
د قلعه زال خلکو ته زه دا وعده او اطمینان ورکوم چې نور به دښمن د دې وخت پیدا نه کړي چې د دوی دا نظم او امنیت ګډوډ کړي. دا عملیات په دې نه دی ختم شوی چې موږ دلته راغلو، پوستې مو ایجاد کړي او دا به بیرته پرېږدو.
بلخو د روزګان ولایت پر مرکز ترینکوټ د وسلوالو طالبانو په حمله کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته. د خوافان امنیتي چارواکي وایي طالبان یې ډېر ځپلې دي.
دښمن تعداد یې تقریبا د دریو نه تر څلور سوو پورې رسېدی شي. په دغه څو نقاطو کې دوی خپلې حملې کړې وې، اما د تېرې ورځې په جریان کې زموږ امنیتي قوتونه په دې باندې وتوانېدل چې تر مازدیګره پورې د دوی ټول تحقیقات د مرکز ترینکوټ په مربوطاتو کې وځپي.
نور کورنی او بهرنی راپورنه هم ستا او په دوهم نیمای کې د اساسي او بشري حقوقو او د شوزونیز پروګرامونو او ریډو ته را سره پاتې شئ. تا تاسو زموږ غږ ازادي رادیو او ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پرسل 0.5 څپه په ټول افغانستان کې صافه وازه اوریدلای شي. د خبرونه لمرنۍ مطلب دا دی چې په داسې حال کې چې په کابل کې وروستیو خونړیو حملو د خلکو اندېښنې راپارولې دي، د کابل او له امنیتي ارګانونو د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په یو دوه حملو سره باید داسې ونه ګڼل سي چې ګوندې امنیتي ارګانونو خپله دنده نه ده ترسره کړې. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې امنیتي مسؤلین خپل دنده ترسره کوي، خو دا تر ډیره له انساني ځواک له وسه وتلې خبره ده. اجمل تورمن په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په یو دوه حملو سره باید د امنیتي ځواکونو هڅې او فعالیتونه له پوښتنې سره مخ نه شي. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس فریدون عبیدی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې باید په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې هم چې په ورته پیښو کې لري وارسول شي.
ما نباید که به نظر ما که با
دی وی موږ باید په دوه پیښو سره چې تر سره کیږي دا قضاوت و نه لرو چې امنیتی ځواکونه هیڅ کار نه کړی یا کار نه کوي. باید په دې برخه کې د امنیتی ځواکونو لاسته راوړنې هم چې په ورته پیښو کې لري وارزول شي،
هم مورد تحلیل قرار بگیره.
په کابل کې د دفاع وزارت مخې ته د دوشنبې د ورځې د دوه پرله پسې چاودنو او بیا په هماغه شپه په شهر نو سیمه کې د پاملرنې موسسې پر مېلمستون موټر بم انتحاري حمله او وسلواله نښته چې پکې په لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. یو شمېر کابل خاریانې په دې اړه اندېښمن کړي دي او وایي چې امنیتي ارګانونه باید د پلازمینې د امنیت برخې ته جدي پام واړوي. دوه تنه کابل خاریان په همدې اړه
سو رزی کی چګور په دې وخت کې چې هر چیرته انتحار د انفجار د ځوانانو تور غواړي چې دې هیواد نه ورشي بل بهر ته، او چې شاید چې دلته حامیت نشته.
دا اوس د امنیتي وازه خنه د کابل خور کې او دروازګان د کابل خور سم تلاشی نه لري او د دروازګانو تلاشی به خوب په معیار سره باید برابر شي.
د امنیتی چارو شمیر کارپوهان بیا ځینې حالاتو کې د داشان حمله مخنیوي له انساني وسپورته کار غني. د امنیتی چارو کارپو مرزا محمد یارمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شهر کابل هر اون ترددی
دی وی په کابل خر کې د الکترونیکی وسایل او په نشټون کې د انساني ځواک لخوا د داشان حمله مخنیوي ډیر ګران کار دی. موږ هم نتی ځواکونه څومره چې د دوی انساني واسطه هڅه کوي خو په ورته وخت کې شمې نور امنیتی کارپوهان بیا د امنیتی ځواکونو ترمن د لازمې همغږۍ نشتون د ورته پیښو لوی لامل ګڼي او له دوی غواړي چې خپل همغږي زیاته او د ورته پیښو په مخنیوي کې سره یو خوله شي. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د کابل امنیتی چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې په کابل کې د تیر ورځې خونړۍ بریدونه په دې معنی نه دي چې د افغانستان امنیتی ارګانونه په سمه توګه خپل مسؤلیت نه ادا کوي یا خپله دنده پر مخ نه وړي. د دغو چاودنو څخه یوه هم د دوشنبې په ورځ د افغانستان د ملي دفاع وزارت ودانۍ مخ ته وسوله چې په دې کې لږ تر لږه یو څلوېښت تنه وژل شوي او یو سل لس تنه زخمیان شوي دي. په دغو کسانو کې د افغانستان د اردو او پولیسو افسران او ټیټ رتبه عسکر هم شامل و، خو په دې ټولو کسانو کې د احمد سالنګي د کورنۍ او په ځانګړې توګه د هغه د مور مړینې د نړیوالو مطبوعاتو زیات پام ځان ته اړولی دی. د فرانسې خبری اژانس په دې اړه یو راپور چمتو کړی دی چې جزئیات په فرشته جلازې وړاندې کړي.
په کابل کې د ملي دفاع وزارت ته نږدې په وروستیو غبرګو چاودنو کې د یو شمېر زخمیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او له دې امله شاید د مړو شمېر زیات شي. د امیر روغتیا وزارت د نړیوالو اړیکو مشر وحید مجروح بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې د وژل شویو شمېر یو څلوېښت ته لوړ شوی او یو سل لس تنه زخمیان دي.
یو تعداد ټپیان په مختلفو روغتونو کې بستر دي. تاسوانه د دې روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی، خو زموږ مسؤلیت دا دی چې ټول هغه امکانات چې لرو هغه په کار ونیسو چې خپل هغه بندګي حق ونیسو چې خپل هغه وطنوال چې په دې حادثې کې ټپیان شوي د دې روغتیا او سلامت هغه لازم تضمین شي.
وحید مجروح ونه ویل چې د څومره زخمیانو روغتیایي وضعیت د زیاتې اندېښنې ورده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي و چې په دې چاودنو کې 15 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته څیرمه په غبرګو حملو کې د ملي پولیسو یو زخمي محمد داوود رویټرز خبری اژانس ته وایي
یا قطره خون هم د وجود مباشر علیشان مبارزه میکنیم. ما از عملات بزدلانه شان هیڅ ترس نداریم.
په کابل کې د سه شنبه په شپه هم په وسلواله حمله کې لشت لږه شپشتنه زخمیان شوي دي. دغه وسلواله حمله یوله ساعته روانه وه او بلاخره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی په وینا د دریو حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسېده. د پاملرنې نړیوال سازمان ازادي راډیو ته پاستولي خبر پاڼه کې ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي چې د حملې اصلي هدف څوک و، خو دا وسلواله حمله یې په شدت غندلې ده. په خبر پاڼه کې د دې سازمان د مشر وولفګانګ جامن په حواله راغلي د سه شنبې د شپې حمله هغه تشدد څرګندوي چې ملکي افغانان هر ورځ ورسره مخامخ دي. د پاملرنې نړیواله اداره وایي چې په افغانستان کې روان تشدد د بشري مرستو نړیوالې ادارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې سازمان مشر ټینګار کړی چې د حملو پر مهال باید د پوځي عملیاتو او بشري مرستو د پروګرامونو ترمنځ غوڅ توپیر وشي. د نړیوال سازمان هم په کابل کې د وروستیو حملو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه باید خپلواکې څېړنې وشي چې په کابل کې د وروستي حملو هدف د پاملرنې نړیوال سازمان و که نه. د افینریوال سازمان وایي چې په امدی ډول پر ملکي مرستندویه ادارو او ملکي وګړو حملې جنگي جنایت دی. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو څیړونکي هوریه مصدق پر ملکي اهدافو د وسوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه.
هغه حملات چې د ملکي وګړو د ملکي اهدافو او د ملکي تاسیساتو باندې چې ترسره شي او دا هدف یو قصدي او امدی هدف وي یا حمله وي، بیا دا یو جنگی جنایت ګڼل کیږي او د جنگی جنایاتو محکمې او نورو معتبر سازمانونه د دې واک لري چې هغه سازمانونه یا هغه افراد چې داسې حملات ترسره کوي دوی ته د دغه قوانینو
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې نړیواله ټولنه باید وسلوال طالبان د یو تروریستي حرکت په توګه وپیژني. د رپورټونو پر اساس په کابل کې وروستۍ حملې د وسلوالو طالبانو د هغو عملیاتو یوه برخه ده چې د دوبي له پیل سره یې اعلان کړی و. د جنوبي اسیا د سیاسي چارو د څارونکي بارنټ روبین په وینا په افغانستان او په ځنګړي ډول په کابل کې د امنیت د خرابېدو یو دلیل له دې هیواده د زیاتو نړیوالو ځواکونو وتل دي، ځکه د بارنټ روبین په وینا له دې امله کابل ته د تللو لارو د څارنې د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو او تبادلي سیستمونه کمزوري شوي دي.
I think it doesn't get as much attention is that a lot of the intelligence apparatus which was used for detecting
زما په فکر یو مسله چې زیات فکر نه دی ور باندې شوی دا چې د حملو د کشف زیات وسایل او استخباراتي امکانات د دې ځای استر شوی دي. که په کابل کې ورستی یو دری حملو ته وګورنو زما په فکر کوم امریکایي ځواکونه او د امریکا استخباراتي اداره CIA دلته وای او هغه د څارنې مرکزونه چې کابل ته تللی لاري او د معلوماتو د تبادلې سیستمونه یې څارل وای، شاید چاودیدونکو موادو موټر د ښار تر مرکزه تر رسیدو مخکې نیول شوی وای. په مصر کې د اثر پوهنتون او اسلامي مرکز هم یو اعلامیه خبره کړې او د افغانستان د ملي دفاع وزارت په وړاندې وروستۍ حملې غندلې دي. د چین او ایران حکومتونو هم په کابل کې وروستۍ حملې غندلې دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږه ازادي راډیو اوري او کچېره د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي د ازادي راډیو خبرونه پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او یم هم خبرونه او مطالب اول ولي پته مو د ازادي راډیو .org. په دې امنیتي مسایلو کې پاتې جوړ د کندوز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په قلعه‌زال ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 43 کلي له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي دي او لا هم په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د ځپلو په هدف چړیز عملیات دوام لري. زموږ همکار اجمل آرین د قلعه‌زال ولسوالۍ د دوه عملیات په اړه نور تفصیل کوي.
د کندز په قلعه‌زال ولسوالۍ کې 43 کلي د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شوي دي. د کندز ولایت د قلعه‌زال ولسوالۍ سیمه چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د تصفیه عملیاتو په پایله کې 43 کلي د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شوي دي او لا هم په دې ولسوالۍ کې عملیات دوام لري. د قلعه‌زال ولسوال محبوب الله سعیدی د سیمه کې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولسوالۍ کې ټول دولتي تاسیسات د وسلوالو طالبانو لخوا ویجاړ شوي او یا هم سوځول شوی دی. خغلی سیدی په دې اړه داسې وویل:
تاسوات عمل منفعه تخرب کنه، تاسوات دولت را شما میبینین کی تاریخ کردن و دیگر پلو پل شکر رات.
طالبانو ټولګټې تاسیسات او دولتي تاسیسات ویجاړ کړي دي، همدارنګه د پلونو پلچکونو لاندې او د سړکونو غاړو کې ماینونه ښخ کړي دي او خلکو ته هم زیانونه رسولي دي. د ولسوال په وینا چې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت نورمال دی او ډېر ژر به د دې ولسوالۍ ټولې سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه شي. په همدې حال کې د پامیر د شلمې فرقې د لومړۍ لیوا قماندان جنرال ادم خان متین بیا وایي چې دوی په دې ولسوالۍ کې د ډاډمن امنیت په خاطر یو شمېر امنیتي پوستې هم جوړې کړې دي. ښاغلی متین زیاتوي،
د قلعهزال خلکو ته زه دا وعده او اطمینان ورکوم چې نور به دښمن د دې وخت پیدا نه کړي چې د دوی د نظم او امنیت ګډوډ کی. دا عملیات په دې نه دی ختم شوی چې موږ دلته راغلو پوستې مې ایجاد کړې او دا به بیرته پرېږدو. موږ نور منظم پلانونه لرو، د هغه پلانونو په تطبیق سره به نور هم خلک مطمئن شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د مسلح قواو د ځانګړي ځواکونو قماندان جنرال جلال یفتلی وایي چې دوی په قلعهزال ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته کلکه ماته ورکړې ده. ښاغلی یفتلی زیاتوي،
تمام خانه مردم تخریب کردن، ترکش کشیدن، ما خانه به خانه، اولی به اولی جنگ کردیم یا را کشیدیم.
طالبانو د خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړ کړي وو او موږ کور په کور جګړه وکړه او دغه ولسوالۍ مو له بهرنیو جنګیالیو او د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکه کړه. بلخوا د قلعهزال ولسوالۍ د مرکز د اختیپې سیمې خلک هم ډیر خوشحاله دي چې دولتي ځواکونه وتوانېدل د دغې ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو څخه ونیسي. دغه خلک له دولت څخه غواړي چې په تصفیه شوو سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړي څو بیا وسلوال طالبان په تصفیه شوو سیمو کې خپل فعالیت پیل نه کړي. د دې ولسوالۍ څو تنه اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: اختر هم را روان دی او موږ د جګړې له کبله بې ځای شوي وو، له ډېرو ستونزو سره مخامخ وو، خو اوس خوشحاله یو چې دولتي ځواکونو زموږ ولسوالۍ یې پاکه کړه او بیرته خپل کلي ته راغلو. په دې ولسوالۍ کې جګړه وه، خلک له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي وو، خو اوس خوشحاله یو چې زموږ ولسوالۍ د طالبانو له شتون څخه تصفیه شوه او خلک هم بیرته خپل کلي کور ته را روان دي. د یادونې ده چې د قلعهزال ولسوالۍ د کندز مرکز شمال لودیز لوري ته موقعیت لري او دغه ولسوالۍ له بلخ ولایت سره، همدارنګه د کندز له چهاردرې او امام صاحب ولسوالۍ سره ګډه پوله لري او سربیره له دې دغه ولسوالۍ د 160 کیلومتره په اوږدوالي سره له تاجکستان هیواد سره هم ګډه پوله لري. په ورته وخت کې زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، د کندز د سیمیزو چارواکو دغه اداره دوي چې ګواکې طالبانو په قلعهزال ولسوالۍ کې دولتي او ملکي تاسیسات ویجاړ کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له کندز څخه ورځو روزګان ولایت د روزګان پر مرکز ترین کوچ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 23 وسلوال طالبان او 6 پولیس وژل شوي دي. بلخوا وسلوال طالبان دا کوي چې په دې حمله کې 6 پوستې له افغان امنیتي ځواکونو نیولې دي، خو افغان امنیتي ځواکونه د اداره ردوي. محمد صادق رښتینی له سیمې راپور کوي.
د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب وایي چې شاوخوا 400 وسلوالو 13 ورځ پر یو وخت پر مرکز ترین کوچ له څلور خواو جګړه پیل کړه. د په وینا چې تیر شپه جګړه په ټولو سیمو کې پر شا تمبول شوی، خو لا هم افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. د والی ویان وایي چې په جګړه کې 2 وسلوال طالبان او 6 پولیس وژل شوي، 22 وسلوال طالبان او 3 پولیس ټپیان شوي دي.
دښمن البته تعداد تقریبا د 300 یا 400 پورې رسیدای شي په دغه څو نقطو کې دوی خپلې حملې کړې وي. اما د تیرې ورځې په جریان کې زموږ امنیتي قوتونه په دې باندې وتوانېدل چې تر مازدیګره پورې د دوی ټول تحریزات د مرکز سرکوټ په مربوطاتو کې وځپي او دوی بیرته په شا لاړ شي. ګامګړی وضعیت سم دی، زموږ قوتونه اوس هم په دفاعي حالت کې قرار لري او د مرکز سرکوټ د ښار شاوخوا البته یو امنیتي کمربند جوړ کړی. د جګړې په جریان کې البته 2 تنه وسلوال مخالفین په قتل رسیدلي دي او 2 نور ټپیان دي. متاسفانه زموږ د امنیتي پولیسو هم 6 تنه په شهادت رسیدلي دي او 2 نور ټپیان.
چارواکي په دغه جګړه کې یوازې د یوې پوستې د سقوط خبر تاییدوي، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په دغه جګړه کې مرکز ترین کوچ ته نږدې 6 پوستې له افغان ځواکونو نیولې دي. دغه راز په تېرو 2 کې د روزګان پر ګیزاب ولسوالۍ هم وسلوالو طالبانو حملې کړي چې چارواکي د تلفات په اړه معلومات نه ورکوي. وسلوال طالبان په دغه جګړو کې د لسګونو افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود خبر اتر.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مو واورید. خو تاسې دم کړی د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ د سهار له د ماښام تر اووه بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 څپه خبرونه لري. اوس هم د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو ته ورځو چې په امنیتي مسایلو یې تبصرې کړي دي. مهم ټکي اجمل تورمن راوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان په ځانګړي ډول د کابل د وروستي ناسم امنیتي وضعیت په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړې دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په دې اړه یوه پوښتنه مطرح کړې چې خپله یې ځوابونه هم ورکړي دي. ویسا په خپله سرمقاله کې لیکلي که دښمن کمزوری بولو بیا نو ولې وضعیت له کنټروله په وتلو دی. د ویسا په وینا ځوابونه دوه کېدای شي. دښمن کمزوری دی خو حکومت تر هغه هم کمزوری دی، او یا دا چې حکومت ډېر کمزوری نه دی خو دغه بریدونه د لوړې کچې پلان شوي دي چې مخنیوی یې ناشونی. د سرمقالې د لیکوال په وینا که لومړی حالت وي حکومت د خپل ضعف ټکي چې ډېر ښکاره دي له منځه یوسي، او که دوهم حالت وي د رواني جګړې د ځواک پر معادلو دې فکر وکړي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې پر کابل د وروستیو بریدونو تر شا ګڼ بهرني لاسونه دي. هیواد لیکلي دغه تاریخي دښمنې کړۍ تل هڅه کوي چې پر افغان حکومت خپل نفوس او غوښتنې ومني. د هیواد د سرمقاله لیکونکي په باور په کابل کې د وروستیو بریدونو هدف هم پر افغان حکومت فشار راوړل دي. خو د فشار راوړونکو یادو کړیو پاړه یې په څرګند ډول څه نه دي وی دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې افغان حکومت باید نور هم ویخ او د دښمن هدفونه شان کړي. خو سرخط خپلواکې ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي طالبان نشي کولای چې له خپلو ملاتړ کوونکو پرته په یوازیتوب سره په پلازمینه کابل کې دا شان لوی حملې پلان کړي. د مطلب د لیکوال په وینا دا حملې د سیمې او نړۍ په کچه له وروستیو بدلونونو سره تړلې دي، او دا حملې د امریکا او پاکستان د اړیکو د سړېدو او له هند سره د امریکا د اړیکو له پراخېدلو سره تړاو لري. د مطلب د لیکوال په باور پاکستان غواړي پر افغانستان خپل فشارونه زیات کړي، او په کابل او نورو سیمو کې وروستۍ حملې د دې لپاره دي چې پاکستان د افغانستان د سولې او جګړې په برخه کې د یو مهم لوبغاړي په توګه خپل شتون تضمین کړي.
آیا د کانګو یا وینې بهوونکي طبي د ناروغۍ په اړه معلومات لري؟ د دې ناروغۍ د ډېرېدو بیره مخصوصا په اوسنیو ورځو کې ځکه ډېره ده چې د لوی اختر په مناسبت خلک څاروي ذبح کوي، او د دغې ناروغۍ هم له همدې څارویو څخه د یو ډول کنې یا حشرې څخه پیدا کېږي. د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یوه خبرپاڼه هم خپره کړې چې پکې ویل شوي دي کانګو یوه جدي روغتیایي موضوع ده چې دا مهال د مړینې کچه په افغانستان کې شاوخوا 12% ده. د روان کال له پیل څخه تر دې دمه د 16 پیښو پخلی شوی دی، او 12 تنو له دې ناروغۍ څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی، او په خطر کې د دې ناروغۍ د خپرېدو د خطر احتمال زیات شوی. د عامې روغتیا وزارت په دغه اعلامیه کې وایي چې د هر وګړي څخه غواړو چې د اختر په مهال کله چې خپل څاروي ذبح کوي د دې ویروس له درکه دي خپل ځان او کورنۍ خوندي وساتي، او لازم تدابیر او اقدامات په دې اړه تر لاسه لاندې ونیسي. په همدې اړه په راتلونکو خپرونو کې له روغتیایي متخصصینو سره ځانګړې مرکه هم لرو چې دروابه ورو.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
خبریاست
د امریکا د کانګرس کتابتون د افغانانو او افغانستان په اړه په لسګونو زره کتابونو، مجلو، اسنادو، نقشو او عکسونو ته ډیجیټلي بڼه ورکړې، او د دې لپاره چې ټول خلک ورڅخه استفاده وکړي آنلاین یې خپره کړې دي. دا آثار له 1300 میلادي کال را په دېخوا په افغانستان کې دننه او له افغانستانه د باندې خپاره شوي دي. د کانګرس د کتابتون له لوري دا مطالب په ډیجیټلی شوي بڼه د افغانستان خلکو ته د سوغات په توګه وړاندې کیږي. د روان سپتمبر په 21مه به په یو لړ مراسمو کې چې په واشنگټن کې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس په کتابتون کې جوړی شي دا اسناد او آثار نندارې ته وړاندې شي. دا آثار په پښتو، دری، انګلیسي، فرانسوي، جرمني، روسي او نورو ژبو لیکل شوي، او یو لک شپېته زره ډیجیټلي پاڼو ته رسي شي. د امریکا د کانګرس کتابتون چې د نړۍ یو لوی کتابتون ګڼل کیږي له 2012 میلادي کال راهیسې د کارنګي شرکت په مالی مرسته د افغانستان د اړوندو کتابونو او نورو اسنادو د ډیجیټلي کولو پروژه پیل کړه. د کانګرس کتابتون همداراش منکړي چې په انټرنیټ کې د www.dwdl.org ویب پاڼې لالاري د دغو کلیکسونونو د خپرولو ترڅنګ به ډیجیټل شوی نسخه په لوړ کیفیت د افغانستان علمي فرهنګي مؤسسو ته وړاندې کړي څو دا مرکزونه په خپلو ډیجیټل او آنلاین کتابتونونو کې ورڅخه استفاده وکړي.
دوی بجې او دیرش دقیقې سوې اسمت سران په ستوډیو کې د خبرونو لنډیز براوروي.
ارګوای چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ ټولې موافقې نهایي شوې او پر دې بحث روان دی چې څنګه عملی شي. د افغانستان لوی څارنوالۍ په کابل او ټولو ولایتونو کې د لوی څارنوالانو د دفترونو ته امر کړی چې بې ځنډه د فساد دوسیې عدلي او قضایي مرکزونو ته وسپاري. په کندهار کې نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې شاوخوا 2200 زده کوونکي په دې ولایت کې درسي کتابونه نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سعودي عربستان چارواکي د سشکال د حج له مراسمو څخه د ایران د وټولو پر سر په لفظي جګړه کې پر بې منطقه افراطیت تورن کړ. او د امریکا پوځ وایي د یمن په مرکزی برخه کې د امریکا په هوایي بریدونو کې د القاعده شبکې د عربي ټاپو وزم ډیر لسکړي وشل شوي.
او سمسو اقتصادي خبرونه لرو.
سلام، اقتصادي خبرونو ته ستوري مشه. د افغانستان د سوداګری او صنایع وزارت وایي چې په لومړي ځل د چین هیواد له ورمچي ښار څخه آتش پیته واګونه سوداګریز توکي د اورګاډي په واسطه د بلخ ولایت حیرتان سوداګریز خارګوټي ته راورسېدل. دغه وزارت ویان مسافر کو قندین آزادۍ راډیو ته ویل چې دغه سوداګریز توکي د 3000 کیلومتر واټن په وهلو سره لومړی قزاقستان، بیا ازبکستان او له هغه وروسته افغانستان ته راورسېدل. د خاغلی کو قندی په خبره د اورګاډي دغه پټلۍ په افغانستان له منځنۍ آسیا سره ونخلوي. افغانستان چې د وګړو د عایداتو ډیره برخه مالداری جوړوي، د دې هیواد کورنی څاروي د برسلوس وژون کې ناروغي لامل د جدي ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د شمال ختیځون د کرنې او مالداری مسؤل محمد غلام ملاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په عمومي ډول په هر یو څاروي لرونکي کورنۍ کې یو څاروی په برسلوز ناروغي اخته او یا لمنځه ځي، چې لامل یې څاروي لرونکي او مالداران له سخت اقتصادي زیانونو سره مخ کیږي. ښاغلی ملاخیل وایي چې دوی تر دې دمه د افغانستان د شمال ختیځون د بیلابیلو ولایتونو په شاوخوا شپېتو ولسوالیو کې چې د برسلوز ناروغي پکې ډیره مخ پر وده وه، د مخنیوي د کمپاین واکسین چارې پیل کړي دي. نوموړي وویل چې دغه کمپاین واکسین چاري بعد د هیواد نورو ولایتونو ته چې د برسلوز ناروغي ګواښ ورته متوجه دي هم وغځول شي. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې د ځینو خرافي توکو بای. یو بوجي قزاقي وړه 1500 افغانۍ، یو بوجي پاکستانی وړه 1290 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بورا 2450 افغانۍ، یو درنی منی بوجي وریجا 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1030 افغانۍ. دا هم نن ورځ د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سونګ توکو بای. یو لیټر پېټرول تیل 240 افغانۍ، یو لیټر ډیزل تیل 80 افغانۍ او یو کیلو ګاز 340 افغانۍ. او د شادله سره د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنۍ واسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ 95 پوله، یو یورو 40 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر ایراني تومنه 18 افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستانی کلداري 623 افغانۍ.
او سم اساسي او بشري حقونه ورپسې د شوز ونيس پروګرام اوریدلای سي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په ټاکنو کې د ښځو د رول یا ونډې په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار دی. بیدار صاحب شراغلست
منه ستاسو
دا بیدار صاحب که اوریدونکو ته په چاکونو کې د شوزو د ونډې په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د دیموکراسي اصلي جوهر د انتخابات جوړوي. که انتخابات نه وي دغه دیموکراسي دومره معنادار به نه وي. او په انتخاباتو کې ګډون د ټولو وګړو د خزو د نارینهو د اساسي قانون په بنیاد باندې دویم فصل چرواخلی په دې کې قوي په دې اړه باندې راغلی چې په دویشته ماده کې د خزو او د نارینهو ترمنځ هیڅ نوع توپیر په مختلفو بنیادونو باندې موجود نه ده او د قانون په وړاندې یو شان حقوق لري. نو دغه ماده د دې اطلاق کوي که نارینهو ته کوم حقونه حاصل وي په ګډون اکله هم خود هغه حقوق حاصل دي چې دیو په انتخاباتو کې هم ګډون وکړي. پرسته مادو کې هم دا مسله قوی راغلی ده چې د ځان انتخابول او د یو بل چا ته رای ورکول په خپل اختیار باندې نو دا هم یو بشري حق ده چې نارینه او خود ته یو شان ته په افغانستان کې اطلاق شوه ده. پس دغه حقونو په استفاده باندې خزه په دې سو انتخاباتو کې چې تر اوسه شوې دي په 15 کالو کې په اول کې د سوه چې د خزو ګډون بل تر کمو بیا وروسته ځکه سیاسي حالات او نظامی حالات هم داسې چا وړاندوی نه شو کولای چې دا به کم خواته ځي. اوس موږ د یو ثبات مرحله کې یو نو په یو وخت کې بیا هم دغه تیر انتخابات د ولسمشری چې وو د خزو ګډون 6% وو لږ تر کمو. دغه وروسته انتخابات چې وشو په دې کې 8% یعنې 2% نور هم جګ شو د خزو ګډون نسبت ټولو ګډونوالو ته 8% خزو چې دا ډېر جګ رقم جوړوي. نو په قانوني لحاظ باندې او په عمومي لحاظ باندې په افغانستان کې د خزو مشارکت دپاره او کوم خاص ممانعت نشته دی ولی نور سیلتونه شته دی چې هغه د انتخاباتو او د خزو مشارکت ډب کوي او د هغې وړاندې باندې مشکلات جوړوي. وروستي انتخاباتو وښودل چې ښځې د دې هوډ لري چې په افغانستان کې په معنادارو ټکو کې د آینده سیاسي ژوند د واګې په لاس کې ولري دي او هم کومه برخه چې دیو رسیږي په همدې حق باندې نوي دولت او نوې حکومت چې رامنځته شو دیو د ښځو مشارکت د تقویت لپاره د هغه سیاسي ګډون چې په انتخاباتو کې دیو کړی دی هغوی ته ډېر احترام قایل شو او د هر وخت نه زیات نن سبا وزیران شته دی په پارلمان کې د ښځو مشارکت د ولایتي شوراګانو په سطح باندې مشارکت او همداشان په نورو سیاسي چوکیو کې که سفیر دی که معین دی په دې کې هم ښه مشارکت لري نو دا د خوشبختۍ ځای ده او مونږ د دې نور هم امیدوار یو چې دغه مشارکت د ښځو په انتخاباتو د طریقه ځکه د انتخاباتو کې د ښځو مشارکت یو نوع د دې ونډې ته مشروعیت ورکوي او دولت سره هم یو محاسبه کولی شي چې 6% مونږ ستاسو په انتخاب کې رول لره په انتخاباتو کې پس مونږ خپل دغه مزد غواړو د دې په مقابل که چه من ده کامل حقوق آزادی ده اجتماع استو نو پا ده خاطر بازی نوی حکومت ده افتر دیر احترام قائل شو او وزیران ام داس نور موینان سفیران والی و خزه اس منگل رو ناش شاروال نو پا ده که با هم ده خزو ده گردون ده پارا و ده مشارکت ده پارا ده با اغا مشروعیت ناقی پا استلا اغیت زیور که کم چه پا انتخابات که خزو مشارکت کرده و گردونی کرده پا انتخابات.
تاسو اشاره وکړل چې په وسنی حکومت کې په انتخاباتو کې د ښځو مشارکت یا ګډون ته دولتي پوسټونو کې ډیره توجه شوې ده. دا مهال افغان میرمنې په ټاکنو کې یا په سیاسي مشارکت کې له کومو خنډونو سره مخامخ دي؟
څو مسایل شته چې دا په آینده انتخاباتو کې هم په دې باندې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن همیشه نظارت چې کوي نو دا علل او عوامل هم پیدا کوي چې دا د ښځو مشارکت ولې ټکنۍ دی ولې د مشکل سره. یو غټ مشکل چې د اول نه شروع کړو دا د امنیت مسله ده. ښځې د حق ځاینه چې د ځان لپاره د دغه حق د احقاق په ترڅ کې ځان د مشکل ګوري نو نشي کولای چې په آزاد خپل اختیار باندې خپل رائے استعمال کې په دې انتخاباتو کې ګډون کې په ځینې ځایونو کې په لور پروتو سیمه کې حتی دا کار داسې مشو دا یو واقعیت دی تاریخ واقعیت دی چې ښځې د نیو کارتون نارینه و استعمال کړل په بوجه کې په صدرونو کې راوړل. دا هم د دې وجې نه یو خو هغه د انانوي تور باندې سنتي طریقه باندې چې کوم مشکل موجود دی د سنتونو د رواجونو هغه بله خبره ده ولې د امنیت په لحاظ باندې مشکل شته د ښځو مشارکت په ځانګړې توګه باندې په لرو پرتو سیمو کې چې دا مسله لږ ډب کوي او ښځې نشي کولای چې په کامل تور باندې خپل په ټاکنو کې شرکت وکړي او خپل رای استعمال کړي. دویمه خبره هغه سنتونه او رواجونه دي غلط رواجونه دي هغه دا چې ځکه موږ ښه رواجونه لرو هغه دا چې فرزان وای چې زمون په کورانه کې ایس یو خزه کله د کور نه وتل نه و د فلانی خان د فلانی ملک او تاسو په دې کې سپینسترګي وکړه په استلار اوزي اوس ګډون کوي په انتخاباتو کې تاسو یعنی نوري یا د نوی دور په استلار خزه استه دغه تانه غو استعمالیږي د خبره په دې خاطر هم خزه مشارکت دا مسله هم تکنه کوي چې مبادا چې ما پلار نه کور کې د مشان ما تاسو نه وای چې تاسو نوی رواجونه خپلوي او په انتخاباتو کې ګډون کوي دریمه خبره دا ده چې هغه محدودیتونه چې د دغه سیاسي حزب چې کوم په انتخاباتو کې شرکت کوي هغه ائتلافونه چې جوړیږي هغوی هم د خپل ځایه حتی دغه سیاسي حزب چې اوس دا فعال دي راجستر هم دي د ښځو ګډون دپاره چې د احزابو په طریقه کې راووځي ګډون وکړي انتخاباتو کې دې ته چندان اهمیت نه ورکوي دا وګوري دا احزاب ټول د نارینهو احزاب دي نو 2% 1% هم پکې ښځې نه وي پس د احزابو دا سیاسي کلچر لا تر اوسه نه دی جوړ کړی چې ښځې باید په احزابو کې ګډون وکړي په سیاسي حرکتونو کې باید موجود وي چې دې طریقه به ښځې دې ته تشویق چې په انتخاباتو شرکت کوي یعنی موانع ډیر دي خو دغه عمدترین موانع
د افغانستان په نافذه قوانینو کې په سیاسي مشارکت او یا هم په ټاکنو کې د ښځو د ونډې په اړه څه ویل سوي دي
اساسا د دینه به شروع کو چې شپږمه ماده او اوومه ماده چې شپږمه ماده د اساسي قانون دا وایي چې موږ په افغانستان کې د دیموکراسي پر بنا باندې او د بشري حقوقو پر بنا باندې یو ټولنه جوړو دا یو ملي تعهد ژمنتیا ده د دولت چې د دیموکراسي او دیموکراسي کې اصلي جوهر ټاکنې دي دا یو مشروعیت ورکړي ټاکنو ته د ښځو ټاکنو هم د لپاره په انتخاباتو کې ټاکنو کې نو بل اوومه ماده ده چې افغانستان دولت نړیوال اعلامیې د بشري حقوقو نړیوال اعلامیې ته احترام خودره ده په اوومه ماده کې او ټولو هغو کنوانسیونونو ته چې د بشري حقوقو کنوانسیونونه هم دي و کنوانسیونونه دي چې افغانستان امضا کړی دی او هغې باندې او تعهد او ژمنتیا لري د هغوی مراد کولو دپاره اجرایي کولو دپاره په افغانستان کې نو پس دا هغه بنیادونه دي په دویم فصل کې که راواخلي دویشتمه ماده ډېره مهمه ده چې ښځې او نارینه په ټولو شؤوناتو کې یعنی د قانون په وړاندې حداقل برابر دي او هیڅ نوع تبعیض په افغانستان کې وجود نه لري او جواز نشته دا کې کله منصب په بنیاد وي کله جنسیت په بنیاد وي کله مذهب په بنیاد وي یا داسې نور یا د قوم یا د ژبې په بنیاد وي بل دا غي نو وروسته داسې قوي ماده شته ده چې د ښځو او نارینه وو ګډون په انتخاباتو کې چې خپل کول شي ځان انتخاب کې هیڅ دا فرق نه ده کړی چې نارینه په یو شانته په اصطلاح ګډون کول شي او ښځې بل شانته نو دغه تفاوت نه ده کړی پس ښځو او نارینه وو ته یو شانته حق حاصل ده چې هم ځان انتخاب کې او هم نورو ته په خپل اختیار باندې رای ورکړي صرف خبره په بعضی امتیازی حالاتو کې دا چې د افغانستان حالات د شیدي چې په نور هیوادونو کې دا تجربه کامیاب ده او استعمال شوی ده چې د ولایتي شوراګانو لپاره او د پارلمان لپاره حداقل کرسي معلومی کړی دي دا ډېر ښه کار دی چې د ښځو مشارکت د ګډون په انتخاباتو کې د هغې تقویت لپاره نو حداقل 3/14 دي چې حتما باید ښځې نو دا په نفوس د هر ولایت تقسیمیږي که د هر ولایت د نفوس په اساس باندې 0-15-15 حتی دوه چوکۍ یا درې چوکۍ فرضاً بعضي ولایتونه ډېر ول لکه نورستان نو یو حداقل یو ښځه باید راشي دغه حداقل پارلمان ته باید راشي چې جمله بیا د غټ ولایتونو په نسبت باندې نفوس باندې لکه ننګرهار چې غټ ولایت لکه کابل چې غټ د لکه هرات او مزار شریف حداقل هلته 15-16 چوکۍ د ښځینه په کې رسیږي چې دا حتمي دي چې ښځې ځکه هغوی په بل سلسله باندې راځي د هغوی رایې جدا حسابېږي نو اول دویم دریم کس تر 15-16 پورې معلومیږي او دوی راځي هغه اصلاحات او قانون بالاخره دا 15% ته نه کم کړل شلی کړل اوس د ښه بخته چې په دې نوې هغه کې مسوده کې یو ځل بیا هم دا خبر راغلی چې اوس توشیح ور شوی ده دا خبره نو بیرته 15% کېږي د ښځو مشارکت به د ولایتي شوراګانو کې به هم تقویه شي
بیدار صاحب د ورستۍ پوښتنې په توګه تاسو په ټاکنو کې د ښځو په وړاندې د ځینو خنډونو یادونه وکړله د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د یو مسؤل په صفت ستاسو له اړوند ارګانونو څخه غوښتنه څه ده تر څو هغه کم محدود خنډونه چې په دې برخه کې پراته دي د حل کې او ښځو ته په سیاسي مشارکت یا په ټاکنو کې د ګډون پراخه زمينه برابر شي.
په یو کار کې خو موږ خپل مشارکې چې دغه زمونږ وړاندیز دی هغه دا چې آگاهي او آگاهي ورکول د ښځو مشارکت د پاره دا باید وشي نور هم زیاته شي. متاسفه په تیر کې دا د آگاهي پروګرام چې د ګډون د پاره وزه شوی او د کمیشن د انتخاباتو لخوا نه یا ځینې انجوګانو ته ورکړل شوی د ټیکمار سیستم بس هغه ځایونو ته لا نړل خو مقصد ویول چې دلته دا کار شوی دی. نو لازمه ده چې دا کنټرول شي او په لرو پرتو سیمو کې د ښځو د ګډون د تشویق دپاره د آگاهي عامه پروګرام چې دا یو ضد اسلامي کار نه دی، دا انساني کار دی، د بشري قوانینو په لحاظ هم برابر کار دی، د نافذه قوانینو په افغانستان کې د هغې سره هم برابر دی او مشروعیت او شرعي برابره ده. په دې کې کوم کفري کار نه دی څوک چې په انتخاباتو کې شرکت کوي. دغه کارونه باید وشي، د خلکو دغه مشکل او دا د غیرت او د هغه خبره چې د رسوماتو په انداز کې په فامیلونو کې دا کېږي چې د دې کور نه ښځه کله نه ده وتلې او زه به اوس انتخابات ته وباسم، دغه غیرت بېځایه غیرت دی. نو دا هغه وخت کې انسان او دا وګړی د وګړتو په اصطلاح دغه لقب اغستلی شي چې په دې سیاسي ژوند د دې ملک کې هغوی ګډون ولري. نو بس ښځې باید ګډون وکړي په دې کې، ځکه دې کامل حقوق دي. په صدر اسلام کې چې کومه معامله او کوم برخورد چې د ښځو دپاره کېده هماغه دور باید تازه کړو، هغوی په ټولو سیاسي حرکاتو کې ګډون کوو، نو اوس هم باید ګډون وکړي. نو دغه مسایل باید تشویق شي او دا خلکو ته باید وویل شي، آگاهي باید ډېره شي تر څو ښځې تشویق شي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو د مخکخ خزه پروګرام درنو اوریدونکو، نن ورځ په پکتیا کې داسې یو څوک موږ درته رامل مکړي چې هغه په ډیرو کم امکانات په لرو پرتو سیمو کې خونځي پال کړی دی. په خوای د چټکو زده کړو په پروګرام کې کار کړی، ولی اوس په اتراپی سیمو کې هغه نجونو ته د چټکو زده کړو پروګرام له لارې په ډیره تیزۍ سره زده کړې ترسره کړې او یوازینی ارمان یې د زده کړو ترسره کول و. د هغوی دپاره نوي پروګرامونه طرحه کړي دي، یو پروګرام یې همدا اوس هم طرحه کړی. د دې نه به د دې معرفت واورو چې ځان په بشپړ ډول راته معرف کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمایره احمد زئی پکتیا ولایت کې د خوځو د محلي شوراګانو مشره او همچنان د خوځو د شبکې مسؤوله.
په خو دې کوم د سي مهم مهم کارونه کړی دي؟
خوځ له سره باید تاسو وایم چې د مونږ په ولایت کې د تعلیم او تربیه کچه ډیره ټیټه وه او کالونه کالونه توجه شوی نه ده د خوځو لپاره په تعلیم تربیه بخش کې، حتی د نارینه و لپاره. نو دلته مونږ ډیره کمی خواندې لرلې. په 2002 کال کې چې دا امکانات برابر شو چې د خوځو لپاره یو څه د تعلیم تربیه لپاره دنیا کومک وکړي، مونږ هم له دغه چانس نه استفاده وکړه. مونږ مراجعه وکړه مرکز ته، د اویک مؤسسې ته، شینکی کړو خیل ته. نو هغه په ډیره علاقه مندي او په خاصه توجه د مونږ پیشنهاد اومانه. مونږ ورته ویل چې اول مشکل د خوځو دا ده چې که یو ښځه تعلیم یافته نه وي، که مونږ تعلیم یافته ښځې په پکتیا کې پیدا نه کړو، نو پکتیا به هیڅ وخت پیشرفت نه کوي. ولی په یو کور کې که یو مور تعلیم یافته وي، تمام بچیان تعلیم یافته کیږي. او که یو پلار تعلیم یافته وي، دومره یو خاص دغه نه وي چې لوران تعلیم ته مخوکي او یا هم د امکانات ورته برابر کی چې دوی هم تعلیم وکړي. نو بیا مونږ یو د چټکو زده کړو پروګرام چې دی کې مونږ په تمام پکتیا کې 10,000 شاګرد جذب کړو. خوشبختانه چې فامیلونه دا هم مونږ سره خوښه وکړي. تعصب نشته په پکتیا کې د نارینه و لخوا دومره، تنها دا چې باید مکاتب چون لري دي. یعنی مونږ کامیاب په چی شو چې دا صنفونه چې مونږ جوړ کړل په کلي کې د کورو څنګ ته معلم هم دوی انتخاب که خپل کلیوالو همکاری وکړه. په هر کلی کې یعنی 400 صنف په تمام پکتیا کې وو چې 10,000 شاګرده پکې تنظیم شوي ول چې دوی کور ته نږدې صنف وو او شاګردان کلیوال جلکۍ نو ډېر په خوشحالي باور کوي چې نو دومره جلکۍ خوشحاله وي چې دا صنفونه ورته شروع شو. مونږ هغه کسان نیول چې لس کلنی نه یې عمر جګ وو که نه، چې دوی په درې کالو کې عمر صرف معرف ته مونږ ورکړل. یعنی دا 10,000 شاګرد دی کې جذب شو. ته په جنخیل ولسوالۍ کې پټان کې چکمنوي کې زرمات کې موږ 500 صنف لرل 2002 کال کې
اوس وضعیت څنګه
چې په زرمات کې اوس د کوم اوس شروع کو نه شو کوي یعنی هغه شاګردان د موږ فارغ شول اوم صنف مکتبو ته لاړل اوس بچرګان د امکانات نه لري او میدوایف په کلینیک د زرمات کې نه او په ډېر کلینیکو کې نه او دلته چې میدوایف کورس شروع شو له غزنی نه او نه پیګم له کوم بل ولایت نه جلکی راغلی دلته درس ویلی موږ خپل نه لرلی چې موږ د سکسونه رو چې لاړ شي میدوایف وایي دغه جلکی چې فارغ شو اوس موږ په هر کلینیک کې میدوایف لرو حتی په جان خیلو کې زرمات کې پټان کې لجه کې دا ټول دغه فارغین دي چې تللی دي اوس خو خپله د معارف فارغین هم موږ لرو چې
تاسې دغه فارغینو نه معلومات لرئ چې اوس په کوم وضعیت کې دي ځینې خو یې موږ خپله ولیدل چې پوهنتونونو ته یې لار پیدا کړي پوهنتونونو ته راغلي په ډېرو ښو نمرو
اوس موږ په چکمنویو کې تقریبا ډېر تعداد د موږ جنکۍ دارالمعلمین نه سکل فارغ شوې پوهنتون ته راغلې دارالمعلمین د ګردیز نه فارغ شوې چې موږ ډېر نمونه تاسو ته وایم چې یوه خور موږ لرو چې آرزو په نوم چې هغه دارالمعلمین نه فارغه شوه اوس مسئول دی کتابخانه ده په اوی کې یعنی یو خه ما شخلی خه کوای شخ بل کورنه یا شکی او دغه رقم نور خوانده شده مونگ میدوای فیدی معلمین دی سواد و موزی دی بعضی مساتو که اوز کار که ای یعنی دیر خه نتیجه وار کرده دی پروگرام دیر زیاد علاقه مندان دی چی بیا هم تکرار باید شی پو پکتیا که
تاسی یو بل کار کرده پا دی ورستویو که سی اغن جونی سی پا خونزی تری پاتی سیو دی غوی دی پالی دو دی پارم یو حدس کرده و تاسی مخ دیاده و نوا کرده
و با دی مال خیل و کلای بحمد آبا و نسواله که همچنان دی ساخیل جنکی پاچه خیلی که ویشی طول دقیه و مرکزیت مال خیل و لیسه ده دوی ما تا یو پیام راولیږي ژمی کې او یو لیست مات راولیږي چې موږ دغه مرته تعداد تقریبا 10-40 جنکی دي چې ډېر علاقه مند چې خپل تحصیل ته ادامه ورکو د دوی چې موږ نه فارغ شول بیا متوسطه د مال خیلو کې دوی نم صنف ویلې بیا دوی پاتې شول چې باید دولسم نه فارغ شوی وای بیا د دوی پیام چې ما واورېدل ورغلم خپل ویل چې اول به موږ مشرانو سره وغږیږي پلارونو سره چې موږ ته اجازه راکړي او پس لغې به د مختلف سکی وخت چې زه لاړم قوم را سره کېناستل راغلل او ډېر په یو ښه پیشامد سره د ما خبره یې ومنله دوی ویلې چې موږ اجازه ورکوو خو یو شرط لرو چې تاسو به زنانه معلمین دلته دوی ته راولېږئ تدریس لپاره چون انعنات دي مشکلات شته چې باید زنانه جنکۍ لوی شوي دي نو موږ هم ما ویلې دا ډېره معقوله خبره ده وزارت ته لاړو وزارت هم ډېر همکاري وکړه مکتب راته لیسه کړه او هم 15 معلمین را تا به جی پی پروگرام که چه کافی معاش لری مقرر کلی او دوی کامیاب شوی احمد آبا تای راولی گلی پکتیا تای راولی گلی دلتا پا ریاست معارف که دوی دی پیواز چه مال خیل و لیسه تا دوی ولیگی چه اغا مشکل حل شی دوی ولی گلی دی رود لیسه تا رود لیسه کم جنه کشتا درست دا مگر اغای مشکل نلاره تعلیم داس ادامه لرل دولسم صرف نشاگردان لرل سپنگیری معلمین لرل دوی دا تقاضا نه وکړي دا تقاضا مال خیل لیسه کړي و دوی معلمین ال تلړل اوس همیشه پلارونه ما ته پیغامونه را لېږي چې تاسو خو موږ ته زنانه معلمین راو نه لېګلې دا مشکلات دغه سه پاتې ده اوس هم را خواهش وکړي چې کوشش وکړه چې حتماً دغه د موږ لیږو جنکۍ مکتب ته مګر د تا په انتظار یو چې موږ ته زنانه معلمین راولي
اوس به دې اقدام څه سي دا معارف داسې اقدام وکړه تاسو څه
ما د معارف ته څو وارې پیغام ولېږه معاون صاحب د معارف سره مو غږېدم رئیس صاحب موجود نه و معاون صاحب ته مې وویلې چې دغه مشکل ده تاسو حتماً ما سره همکاري وکړئ دغه معلمین بېرته له رود لیسې نه تبدیل کړئ مال خیلو لیسې ته او دا خپله جی پي اوس معلمین نه نیست چې موږ جدید نور معرفي کو کنه پروګرام لکه چې اوس دغه معلمین چې نیولې دا باید یو کالی نو اوس موږ ته بل نه نیست موږ ته معرف باید دغه تبدیل کی د مال خیل لیسه
که تبدیل نه کی د غنجونو ته ستونزه نه جوړیږي
ستونزه جوړیږي ما اوس هم د نن سبب تمه باندې دوی پرې خېدی پلانونه ته هم داسې ویل دي چې زه په کوشش کوم ان شاء الله دا کار کوم تاسو جنکۍ ممانعت مکوئ چې اوس دومره راغلی دي اوس امتحانونه نه نږدې کېږي له خیره کال ختمېږي دوی ته اجازه ورکړئ چې دوی مکتب ته لاړ شي حتی اورېدلې مې دي چې یو څو کسان ماتل کړي دي چې نزی مکتب ته او هغه پلانونه چې ډیر په خوشحالی را ته اجازه را کړې وه چې لوران مکتب ته لاړ شي.
په عموم کې د دې کارونو د ګټې په اړه راته وایي، تاسو شخصي ګټه څه ده پکې؟
دې کې البته موږ کوم شخصي ګټه نه ده، او هیڅ وخت باید موږ خپل شخصي ګټه په نظر کې ونه نیسو. دلته صلح راځي، دلته جنگ له منځه ځي، دلته بی اتفاقي له منځه ځي، دلته آبادی راځي، تمدن راځي، پیشرفت راځي. هدف مې
ده اوس دې ته خوشاله کنا سي استاد لاس یې خود دل سوی نیالګي هغه ته په مخ کې ډېر غټو بستونو کې کار کوي.
ډېر زیات ډېر زیات خوشاله يم. از تنها داد زان دغه نه بولم، یعنی دا افتخار چې یعنی وجدانن چې از هر لحظه خوشالیږم چې دوی وینم، باور کې چې هر یو وینم ژړا راځي له خوشالۍ نه. یعنی دې دغه کې با سره شینکی جان مشترک کده چې دغه حال زلې په دې کې زه هیڅ وخت نه یم.
تاسو سره غو په کوم برخو کې ډیره مرسته وکړه؟
مونږه د اویک ماسه کې چې شینکی جان مشره و، نو دا چې هیڅ توقع نه کېده چې دا اویک ماسه له پاکستان راغله افغانستان ته په 2002 کال کې، یعنی هیڅ مؤسسه نه راغله پکتیا ته د ښځو لپاره. نو ما چې هر ولایت کې اورېدل چې داسې مؤسسات کار کوي، زه لاړم شینکی جان ته چې مو ویلي یعنی ډېره سخته وه چې دا شینکی جان قبول کړی وای چې ویلي دا به پکتیا کې ونه شي، تا نه به څوک هلته حمایتونه کي، دا قومونو دغو سره غږېدلی که نه. ویل ما ورته اطمینان ورکړ چې امشاله غږېدلی یم، او دا خبره مې ورته وکړه چې شینکی جان دومره نارینه همیشه ناکام دي، پرېږده یو وارې د مونږ هم ناکام شو، دا امتحان وکړه دلته. بس ویل شلو وارې چې تا دومره همت کړی ده، زه هم راځم، زه به هم قومو سره وغږېږم. شینکی جان خپله راغله په اولین ځل لپاره په پکتیا ولایت کې د احمد بابا په جومات کې، په ولسوالۍ کې یو جومات و کیناستو. نو عمل ته موږ نور قومونه هم دعوت کړل د شینکی جان په شخصي مصارفو باندې چې د ښځو نه حمایت وکړي، چون انتخابات هم نږدې وو په سیاسي پروسه کې. پکتیا کې چې د ښځو فیصدي دومره جګه شوه په انتخابات کې، هغه نتیجه ده چې د اولین ځل لپاره موږ لاړو جومات کې کیناستو. زه لاړم، شینکی جان لاړه، د شورا 15 شپک ښځې لاړې، تمام قومونه شینکی جان راټول کړل، ورته وویل چې دغه ده، دغه ماهره راغلې ده جومات کې، 50 کسه تاسو سړی یې او زه د تاسو په منځ کې ناست یو، دا څه مشکل ده؟ کوم بده خبره ده؟ دوی ټولو ومنله چې نه، ویل د موږ حیثیت ته کوم صدمه ورسېده؟ ویل نه. ویل نو تاسو ښځې موږ ولې راغلي یو کېناستل؟ موږ تعلیم کړی که نه، تعلیم یافته کسان یو، دا جرأت هم کړی ده چې راغلي یو، تاسو دا پیشنهاد لرو، دا نظر لرو چې تاسو منځ کې کینو. نو دی که کوم بده خبره ای، خو تاسو هېڅ ښځې مه راپرېږدئ، انتخابات ته مه راپرېږدئ، او مکتب ته مه راپرېږدئ، او که تاسو دا ښه ښکاره شو پرېږدئ. دوی ټول قومونه عمل ته موږ سره تعهد وکړو. سلامو صاحب هم خدای وبخښي ژوندی و، ډېر ښه رول یې پکې لاره. مقبل خان پکې و، هغه هم ډېر یو ښه رول پکې لاره. موږ نه یې ډېر زیات حمایت وکړو، دغسې نور قومونه مشرانو دغه جومات کې ټول قومونه تعهد وکړو چې موږ ښځې به چې هر چېرې مایله له مخې دوی له چټه شورا جوړه ور سره جوړو، احمد زید زازی ویل مونږ ور سره جوړو، منګل ویل مونږ خزی ورته پریدو. ولی ما تا نه تصمیم نه و چې احمد زوی ته کار وکم، یو د احمد زوی شورا جوړه کم، تمام پکتیا باید دی، دلته ټول قومونه را سره زرمت را سره ومنله. دا ټول بیا هغه وخت کې مونږ د شورا جوړه کړ چې د ټول قومونو شورا جوړه کړ، د پکتیا د خزو د ټول قومونو شورا ده، ټول پکې اشتراک لري. نو دغه ټول قومونو هم له مونږ نه حمایت وکړو، جنکه مکتب تر سره پریښودې او کورسونه ته خزر سره پریخوده.
اوس د نوې برنامه چې دی د خزینو پروګرامونه په پکتیا کې تاسو چې شی لري، مثلا یو لوی ستونزه چې درکېږي هغه په پکتیا کې د خزینو لپاره د انګلیسي د زده کړې کورسونه د سیدانه لري، د ریاضیاتو نه لري، په ځینې تجارانی جوړي خو هغه ډېر موقت ډول.
او مونږ په دې کې دغه انګلیسي کورس تاسو یاد کې، مونږ په 2003 کال کې دوه کورس د انګلیسي په علي مخزن لیسه کې جوړ کړل، چې اولین کورس د انګلیسي په دغه کې وو، پکتیا ولایت کې د ښځو لپاره، او انګلیسي او کمپیوټر. 40 نفره په یو صنف کې وو، 40 نفره په بل صنف کې وو. مونږ ورته استاد نیولای وو، هغه ته معاش ورکاو، او مغلطه علي مخزن لیسې دوه اتاق را کړی ول، چې په هغه وخت کې مدیره د لیسې هم همکاری کوله. بیا یو وخت چې مونږ پیسې ختم شوې معلم ته، پس له دوه کاله مونږ مختوی وو، پس له هغې نه بیا خپل شاګردانو، هر شاګرد چې یو کال د مونږ له کورس نه فارغ شو وو دا وظیفه وښته په مکتب کې دوی معلم انګلیسی نه لاره بودیجه نه ورته لاره چې معرف لیسی علم خزان کې انګلیسی معلم ونیسی بیا هر شاگرد پس له دولس میاشتنی کورس له موږ نه خپل یو سلفی ونیوه داس بدون معاش نه همیشه موږ داسې نه کوو وخت چې پیسې لرو معلم ته معاش ورکوو بیا وخت چې پیسې م ختم شي دغه تمام ټیم موږ سره داوطلبانه بیا ټیم د چکمنویو هر شاګرد بیا لس کسه نور شاګرد دولس دولس میاشت انګلیسي درس ورک.
وروستۍ خبر راته وکړئ، پیغام به د څه شی او بل هیلې د څه شی دي راتلونکي؟
خو د ما پیغام در ټول خواندو ته اوس موږ خو سنه ډېر په لوی دود او خپله په ضعیفي دویو او ډېر خوشحاله یم چې که زه په ناتوانی دویم ډېرې خوندې ځان سره لرم چې هغه پیږم د ما جای نیسي. اوس انشاءالله په لسهاو دلته خپل عوض لرم، مطمئن یم چې دوی دغه لار تعقیبوي او دغسې به دا احساس دوی سره شته چې د خپل خوندو ته کار وکړي او نورو خوندو نه هم دا تقاضا لرم چې خپل هدف خپل شخصي منافع په نظر کې ونه نیسي، ډېره توجه د پکتیا مظلومو ښځو ته وکړي چې دوی تعلیم ته دوی ډېر وخت چې تعلیم وکړي ښځې هغه خپل تمام حقوق خپله لاسته راوړی شي، تعلیم ته یوه خاصه توجه وشي د پکتیا خوندو لپاره.
ډېره مننه، خوشحاله شوم چې موږ سره د خبرو تازه
ډېر تشکر لتاسو نه ډېره مننه.